السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز نن غونډه جوړوي. دوی به د طالبانو له حکومت وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایه پرې واخیستل شي د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د کندهار کابل پر لوی لاره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 1404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږو او د ټپیانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده. د کندهار ترافیک چارواکي وای پیخه د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ له امله شوې او موټر چلوونکو هم د پیخه لزایا تښتیدلې دي. په غزنی کې هم د طالبانو د حکومت سیمه ای چارواکي وای چې د وو کورولا او فولډر موټر د ټکر له کبله یو لسنه ټپیان شوی چې د زینو روغتیاي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په سودان کې د درې ورځنی نازک قربان د پایترسي دول نګدې کې دوس رسم پلازمینه خرطوم او درفور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو آژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پاوز نن پنځشنبه د ملیشو پر اهدافو هوایی بریدونه کړي دي. لکه چې د اپریل په 15مه په سودان کې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشو ځواکونو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ جګړه پیل شوې. څو ځله د اوربان هڅه شوې خو ناکامه شوې ده. فرانس پرس آژانس لیکلي چې د سودان په جګړه کې تر اوسه 512 تنه وژل شوي او 4193 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د درې ورځني اوربان پر مهال چې نن نیمه شپه پای ته رسیږي د تاوتریخوالي کچه کمه وه او ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو ایستل ګړندي کړي دي. ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې د جګړې دواړه لوري د اوربان دوام ته وهڅوي خو تر اوسه یې د بریا څرک نه لګیږي. د قرغیزستان د پلازمینې بشکک یوې سیمه ییزې محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې د تړلو غوښتنه منلې ده. دا غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لری نه کړه. ازادي راډیو د قرغیزستان د دولت او محکمې د غپریکړه ظالمانه بللې ده. په دې قضیه کې د ازادي راډیو وکیل تیمور سلطانوف د محکمې تر د غپریکړې سملاسي وروسته وویل دغه حکم پر مهال د خپل استدلالونه وړاندې کړل خو په خبره یې قاضي ورته غوږ نشو. سلطانوف ویلی دا پریکړه به د بشکک ښار په محکمه کې له سره وارزول شي. او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسی پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار ملتیپول کې امنی قومندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه خبری مسأله جزئیات اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي. دوی یو مسوده هم جوړه کړې چې رایه اچونې ته به وړاندې کړي. دا غونډه طالبانو ته پیغام لري.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې، ځکه چې ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په دغه هیواد کې د فعالانو پر توقيف اندېښمن دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي
په دې کډه اعلامیه کې دوی مغوښتنه دادا چې د نیول شوی کسانو زیدي روحانه شي او هغوی ته د ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي.
نن د ساور ومه پر سردار محمد داود خان د کودتا 45مه کلیزه ده. په دې اړه درته راپور لرو او دا به هم واوري چې سودان کې د ګیر پات افغانانو لومړنۍ ډله سعودي عربستان ته رسیدلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خره اغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې څو ساعتونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په غونډه کې د طالبانو لخوا د یوناما پر خزینه کارکونکو د کار بندیز تر بحث لاندې راځي او په دې اړه جوړه شوې مسوده هم رای اچونې ته وړاندې کیږي. په دې مسوده کې له طالبانو غوښتل شوی چې ژر تر ژره پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره رایې چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو لوري د ښځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بیساری بدل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی. د پریکړه لیک مسوده کې د غرض راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان ښځو پر کار بندیز د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په معنا دی. د رویټرز پر راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په خوځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې خای د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور لمخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو وخت له تصویب شي. خو د بشر حقوقو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې لبدمرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استادو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا څنګه مرستیالي پاتریشا غاسمن له قوله ویل شوی چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینا یې امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریز غوره کړي. میرمن غاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو لاستازو غوښتي چې د ښځو له حقوقو د دفاع لپاره دي په خپل دریز ټینګ ودرېږي. پاتریشا غاسمن د غراس په دوحه کې د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغنده او طالبانو ته خبرداری ورکړل چې باید خپل پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنی ارزښت مسله بللی چې په وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا څنګه مرستیالي پاتریشا غاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځانګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغه ته مخودل چې دوی به د بحثونو پر مهال یو مناسب حل لاره پیدا کړي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد ویلي و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوحې په ناسته کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه او د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. دوی به له طالبانو وغواړي چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سملاسي لرې کړي. دغه غونډه د اپریل 28 ته پلان شوی له مهالویش داسې ښکاري چې د افغانستان په وخت به سهار مهال دغه غونډه ترسره سي او موږ به په سهارنۍ خبرونو کې د پریکړو او خبرو اترو جزئیات درکوو. دا چې دا غونډه افغانستان لپاره څه پیغام لري، په همدې اړه مې په مسکو کې پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غاوس جانباس پوښتلی دی.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې. البته دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې دوی ته کوم امتیاز ورکړ شي، ځکه چې ټولو عملاً ټولو د امنیت شورا دایمي غړي د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي. دا یو. دومه خبره ده چې هغه کومه مسوده چې اوس د لاس لاندې ده او پاسیږي به، هغه یو بل فشار دی، یو بل تهدید دی، یو بل اخطار دی د طالبانو ډلې ته چې خپل پکړونو کې تغییر راولي. د بشري حقوقو رعایت ته تمکین وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو او د هغوی د آزادۍ لپاره کار وکړي، عملي ګامونه راوچت کړي. دا یو داسې ښکاره په داسې حال کې چې د نړیوال او هیوادونه د مقتدر هیوادونه اوس داسې یو وضعیت کې دي چې یو څه سره تشنجونه هم د دوی په منځ کې شته دي، د شرقي اروپا او د اوکراین د مسلې په ترڅ کې سره سره دي هم داسې اټکل کېږي چې اوسنۍ مسوده به هغه یو واحده او هم نظر اوسېږي تر څو چې طالبانو ته وښيي چې هغوی په خپلو کړنو کې تغییر راولي.
بله جنبا صاحب، د طالبانو دریز لوړاندې نه معلوم دی، طالبانو دغه غوښتنې رد کړي د نړیوالو او دغه راز د ښځو د کار موضوع یو کورنۍ ارزښتي موضوع یاد کړي ده. فکر نه کوي چې د امنیت شورا او یا هم نورو نړیوالو سازمانونو دغه هڅې به عملی نشي یا به کم تر کمه پایله ونه لري؟
طالبان ورځ تر بلې هغه خپل تندروه خشنه څیره دنیاوالو ته ښکاره کوي. یوه برخه د دې څیرې دا ده چې دوی اوس د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان د خلکو د حقوقو باندې یو نوی معاملګری شروع کړی ده. دی وایي تاسو اول موږ په رسمیت پیژنئ، بیا به موږ زو د ښځو، د ماشومانو، د نجونو او د نورو بشري حقوقو په باره کې به بیا فکر کوو، تصمیمونه بنیسو. هغه څه هغه ثانی تصمیمونه دوی دغه دوه کاله نیسي. یعنی دوی یو رقم ته چل وال شروع کړ.
بله او جنبه صاحب، په یو ډول سره ټکر رامنځته شوی د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ادارو او د طالبانو ترمنځ. ښه بیلګه همدغه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار منع کول دي چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کوي چې طالبان دې لري کې دغه بندیز ما طالبان بیا د موضوع کورنۍ ارزشی موضوع یادوي. تاسو هم وایي چې په یو ډول سره طالبان غواړي چې د افغانستان خلک برمته کی او امتیاز په واخلي. دغه ټکر به افغان ولست ته پیغام لري، آیا څنګه وړه غیس کولای سي یا د ولست لپاره نه وړه پایله درلودلی سي؟
بالکل درلودلی شي. او دا اوس موږ تاسو ګور او ملامت پدې کې مشخص او یوازې طالبان دي، ځکه چې افغانستان د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونونو د میثاقونو غړی دی.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو چنونکو غوث جانبازو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه غونډه د افغانستان په وخت نیمه شپه تر سره کیږي. په سهارنۍ خبرونه کې به تاسو جزئیات واوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د بشري حقوقو پر مدافعینو او منتقدینو سیستماتیک فشار په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل سنا کاکړه. او
د افغانستان د بشري حقوقو د ائتلاف غړي د طالبانو حکومت له خوا په دغه هیواد کې ورستنی ول د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې دغه چخیستنې ښکاره عمل بولي او د ژرتشره باندې دوه غوښتنې کوي. د ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د منتقدینو او د بشري حقوقو د مدافعینو سیستماتیک ځپلو په اړه ژوره اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره پکې راغلي دي د انتقادونو ته غلي کولو لپاره د ډول سیستماتیک او غیر قانوني اقدامات په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لپسې زیاتوي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ائتلاف له شاوخوا لسو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو څخه جوړ دی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خراب وضعیت په خبرګون کې جوړ شوی دی. د دغه ائتلاف غړو چې پکې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان، د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیګ او یو شمېر نور غړي شامل دي، د طالبانو له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره ټول هغه کسان چې د اعلامیې له قوله د مدني حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر په خپل سر نیول شوي دي، ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. په دې کډه اعلامیه کې دویمه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو کسانو ځای روښانه شي او هغوی ته دې ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي. په ورته وخت کې ټینګار شوی چې له دوی سره دې د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي، دوی ته دې د خپلې کورنۍ سره د اړیکې نیولو، مدافع وکیل او روغتیایي پاملرنې اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ائتلاف په ګډه اعلامیه کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، د صدای همشهری د فرهنګي او هنري بنسټ مشر سید محمد حسینی، لیکوال او شاعر کاظم امینی او د پوهنې په برخه کې فعال مطیع الله ویسا د هغو کسانو په نوم یاد شوي چې د خپلو ټولنیزو فعالیتونو له امله په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. مطیع الله ویسا ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندان کې بندي دی او کورنۍ یې له یوې میاشتې راهیسې له ده سره هېڅ اړیکه نه لري او د هغه د روغتیا وضعیت په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویلي وو چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه یې ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ادارې غړي ماهر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو او منتقدینو پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. هغه زیاته کړه،
سرکوب فعالان جامعه مدني او کسانو کې
د مدني ټولنې د فعالانو او هغو کسانو ځپل چې په افغانستان کې د ګډوډیو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي، نه یوازې دا چې زموږ د ژورې اندېښنې لامل کیږي، بلکې دا بل نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پیکه کېدو او د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستې د کمېدو لامل هم شي. د طالبانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د بدبختۍ لامل نه شي.
خو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي چې دغه کسان له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد وویل،
کسایی که توقیف شدن آنها به اساس تخلفات،
هغه کسان له قانون څخه د سرغړونې پر بنسټ نیول شوي، هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هر هغه کړنه چې یو څوک یې کوي د قانون چوکاټ ورته مشخص دی. له قانون څخه سرغړونه جرم دی، هر څوک باید خپل ځواب ورکړي. دلته دا مهمه نه ده چې څوک د یو څه دنده لري، مهمه خبره دا ده چې قانون باید یو شان پلی شي. حکومت دنده لري چې قانون په ټولو یو شان پلی کړي، په چا ظلم نه کیږي او عدالت تامین دی.
تر دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې بشري حقونو ته دې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ټینګار کړی، افغانان حق لري چې له ویرې پرته خپل نظر څرګند کړي. د طالبانو حکومت په ډېر کم د مدني فعالانو او خبریالانو نیول کېده تایید کړي، خو تلې ویلي چې دوی د دندو او څرګندونو له امله نه دي نیول شوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو، نن د سردار محمد داود خان پر ضد د کودتا 15مه کلیزه ده. په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده، هغه هم له یاده ما باسي. را سره پات شیخ اوس راځو دې ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودان لومړنۍ ډله هغه افغانان چې هلته په جګړه کې گیر پاتې وو سعودي عربستان ته رسیدلي او له هغه ځایه به کابل ته انتقالیږي. تفصیل له صفی الله سانکزی اورو.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځمې پورز له سودان د ایثارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودان ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودان رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایثار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 160 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر 200 زیات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چې لړلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1400 امریکایانو او 400 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپلو ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپلې ټولې هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونیو سختې جګړې روانې دي. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب د سه شنبې پورز یو دوه اویا ساعته اوربند پیل شو، خو د راپورونو له مخې د سودان پوځ د پلازمینې خرطوم او ځینو نورو سیمو کې د مخالفو ملیشو کمپونه ویشتي دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 512 کسان په دې دوه اونیو کې وژل شوي او څه باندې 4000 نور کسان ټپیان شوي دي. ویره شته چې واقعي شمېرې تر دې ډېرې وي، ځکه د جګړې له لومړۍ ورځې د ګڼو کسانو مړي په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوه جنرالانو جګړې دا هیواد لیو کړکېچ سره مخ کړی دی. د پوځ د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال او اوسني رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنګیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځانګړې کمیټې دوه افغانان په بندیزونو کې شامل کړل. په دغو افغانانو تور دی چې له داعش او القاعده سره یې اړیکې پاللې او اړیکې لري. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د داعش او القاعده ډلو مخکښ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1948 کال کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د داعش خراسان ډلې مرستیال پاتې شوی. که څه هم ملګرو ملتونو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز اعظم بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز اعظم د زیږیدلو ځای نه دی پړاکه کړی، خو د دوی د معلوماتو له مخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم پراخې اړیکې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره له دې چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د چارو یو شمېر کتونکي بیا د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلي نظرونه لري. افغان شنونکی اسحاق اطمروی ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د اوس د پاره د امریکا اندېښنه دا دی چې داعش یا القاعده بیا سرپورته نکړي او نور هیوادونه ونه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تېره میاشت په تاشکند کې همدغه غونډه وشوه، د سیمې هیوادونه همدغه
د چارو بل افغان کتونکي محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافی نه بولی. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام داخلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښون کیدی.
زه فکر کوم چې چیرې عملی اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کی، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ خی طالبانو ته په ښه نظر وګوري. خو که په دغه ګواښ قابو کولو کې طالبان ناکامه راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپلو اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په زلون ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نورو وسلوالو ډلو سره جدي مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپل یوې تازه پریکړه داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوي تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او تر څنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. خو اوس راځو دې ته چې نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 45 کلیزې سره برابره ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر کور کې غمیزه پر شا پرېښودل، هر کور کې داسې یتیمان پرېښودل چې هغوی تر ننه پورې هم د خپل پلرونو ارمان دي.
دای د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی میرباز شهید زاده دی چې د سو له اوومې ترخې خاطرې په ذهن کې لري. وایي پلار یې د کودتا په جریان کې مړ شو او دی ترې یتیم پاتې شو. میرباز وایي
زه د پنځو شپو چې د روسانو په دکه خیړنه ساحه کې او د دوی په دې شومو اهدافو کې زموږ خپل پلار شهید شو. زه تر اوسه پورې هم د هغه د عکس په ارمان یم چې آیا هغه به عکس درلود نه به درلود، څه رقم قواره څه رقم به هغه. ولې متاسفانه چې ما نه زیاتره داسې خلک به وي چې تر اوسه پورې به همدغه غمې.
خو ځینې نور بیا د سو اوومه کودتا د افغانستان لپاره نیکمرغه بولي او وایي وروسته تر دې په هیواد کې د خلکو حکومت رامنځته شو او د غریب او بېوزلو کسانو سره ډېرې مرستې وشوې. حاجي دین محمد هغه وخت د خاطرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دولسم نه فارغ سولم، اول ما ته وجه فرق ډېر ښه و. انقلاب و، انقلاب د سو نور مترقي په قدرت ورسېد. مردم انقلاب و، د خلکو انقلاب و، د خلکو په نه په هر چا ته کار و، هر چا ته وظیفه و، اتمنه کوکونه هر چا ته ورکوه، هیڅ څوک بیکار نه و.
نن د 1950 کال د سر اوومه د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکوریدو 45مه کلیزه ده. د نن 45 کال وړاندې د 1950 کال د سر په اوومه سهار وختي کابل ښار پوځي بڼه غوره کړه. د راپورونو له مخې لومړۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو د دفاع وزارت په ودانۍ ولګېده او د ارګ او د قول اردو ترمنځ اړیکې پرې کړې. وروسته کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایی ډګر او د مخابراتو وزارتونه ونیول. د سار اوومه د ماښام 9 بجې وې چې ارګ ځانګړي وسلوالو ځواکونو مقامت کوو. داود خان لا ژوندی و چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ چې نادر خان د واکمنۍ وروستۍ څلۍ ونړېده. د خلق دیموکرات ګوند مخکښ غړی او د وسلوال پوځ زرهي دارو قواو جګړن اسلام وطنجار د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې وویل: د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ وایي پر داود خان له کودتا وروسته پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل لامل شو چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې شي او تر اوسه اغیزې پر ځای پاتې دي. د وویل
د شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ، 1.5 میلیون افغانان شهید او معیوب شول. موږ وینو چې د 45 کال وروسته هم د همدې ورځې پایله دوام لري. په افغانستان کې فقر او بېوزلي ډېره شوې، د خلکو اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی.
د ثور د اوومې له کودتا وروسته چې د خلق دیموکرات ګوند پکې واک ته ورسېد او سردار داود خان جمهوریت یې ړنګ کړ، پر افغانستان د شوروي اتحاد پوځي یرغل ته زمینه برابره شوه. د پخواني شوروي د پوځونو له راتګ وروسته افغانانو د دغه پوځ پر ضد وسلوال پاڅون وکړ او بالاخره د 1968 کال د لندۍ په 16مې شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل او مجاهدینو هم د 1971 کال د ثور په 8مه د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکورېدو سره خپل بریا اعلان کړه. د سیاسي مسایلو کارپو داود مایار وایي هغه حکومتونه چې د کودتا او انقلاب له لارې واک ته رسېدلي مثبته پایله نه لري. ښاغلی مایار ازادي راډیو ته وویل:
انقلاب ثور یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است.
د اووم د ثور انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو توره ورځ ده او دا څو لسیزې بحران او ستونزې د ثور د اوومې د انقلاب اصلي عامل دي. د انقلاب له لارې د قدرتونو انتقال منفي پایلې لري، ځکه انقلابي سیاستونه چې په افغانستان یا هم په بل هیواد کې مثبتې پایلې نه لري.
سیاست انقلابي نتایج مثبت نداشته.
افغان کارپوهان ټینګار کوي چې واک ته د رسېدو تر ټولو ښه لاره او قانوني لاره ټاکنو ترسره کول دي چې د خلکو له ارادې سره سم وي او همدا په هیواد کې د نظامونو د دوام لامل ګرځي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړم.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموکاک له ازادي راډیو نه اوریدونکو ورو د خبرونې د راپورونو د پای برخې ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخستان نه نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ستاسو خپل پروګرام نشر